بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 10مه او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه نیټه ده. خواګوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوي چې په ایران کې پراخه لاریونونه نومیږي، ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، بیا به د حضرت معصومه سلام الله علیها د وفات په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي، او په آخر کې به نوښتونه پروګرام درته واورو. خواګوردونکو، تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور متلې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. امریکا چې هر ځای قدم کې خودلې نه د خلکو وژنه چورتلانو بے ثباتی له ځان سره لرلې ده. ایران د دښمنانو اقداماتو ته ځواب ورکوي او طالبان له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. اسلامی ایران د نړۍ د شیعه مسلمانانو د اتم امام حضرت رضا علیه السلام د ګران خور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیه د وفات د کلیزې په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی. نن د شنبې ورځ د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه او د 1440 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 10مه نیټه ده چې د دنیا د شیعه مسلمانانو د دوم امام حضرت موسی کاظم علیه السلام د ګرانی لور حضرت بی بی معصومه سلام الله علیه د وفات له کلیزې سره سمون خوري. د اسلامی ایران خل د ویر د نښې په توګه د تورو بیرغونو په ځړولو او د ازادرۍ د بیلابیلو مراسمو په ترسره کولو سره د اسلام له دغه ستره میرمنې سره خپل ارادت او له اهل بیت علیهم السلام سره خپل مینه او محبت نندارې ته وړاندې کوي. د ایران د راډیو د ټلویزیون اداره صدا او سیما د دنیا ټولو ازادي غواړو او مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو دوستانو ته د حضرت معصومه سلام الله علیه د وفات د کلیزې په هکله تسلیت وایي. امریکا د تاریخ په اوږدو کې تل نیوګره پاتې شوې ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو د وزارت وایا ناصر کنانی وویل امریکا د تاریخ په اوږدو کې نیوګره وه او هیڅکله ازادي بخښونکي نه وه. امریکا چې هر ځای ته لاړه ده نو قتل چورتلانو بې ثباتۍ له ځان سره راوړې ده. هغه پرون وویل افغانستان، عراق، لیبیا، سوریه وغیره وغیره د دنیا او د سیمې د ټولو ملتونو مخ ته پراته دي. د ایران د خارجه وزارت ویان کنانی زیاته کړه، د داعش له پلار یعنی امریکا څخه د داعش په سب او سټایل ازادول رامنځته کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تیرې پنجشنبې شپې په کالیفورن ایالت کې ادعا وکړه، اندېښنه مه کوئ، موږ به ایران آزاد کړو، هغوی په خپله زر خپل ځانونه آزادوي. جو بایډن په دې هکله چې امریکا به کوم ډول نور اقدامات ترسره کړي جزئیات ورنکړل. د امریکا د ملي امنیت شورا هم د جو بایډن د څرګندونو په هکله د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې د لړم د میاشتې د 14مې نیټې په لاریون کې په خپلې وینا کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایډن داسې خبره کړې ده چې شاید بې پامه یې له خولې وتلې وي، ځکه چې له دې مخکې له رسمي ټریبونونو څخه دا ډول ادګانې نه مطرح کېدلې. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د جو بایډن لاسوهونکو څرګندونو ته غبرګون څرګند کړی او د ایران په ځینو ښارونو کې په وروستۍ بلواو کې د امریکا لخوا د تاوتریخوالي دودولو او د اټومي موپکې لپاره هڅې ته په اشارې سره د امریکا ولسمشر جو بایډن ته په خطاب کې ویل له داعش ډلې د ملاتړ کولو او رایه کرنه کړچار بند کړی. په ایران کې د بلواو له لومړۍ څخه د امریکا حکومت د بلواګرو کسانو د ملاتړ کولو او د لاسوهونکو بیانیو په خپرولو سره د ایران په یو شمېر ادارو او چارواکو نوي بندیزونه لګولي. ایران ته د گزار د ورکو لپاره د دښمنانو روده بدله شوې ده. مهر خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک قمندان امیربهر شهرام ایرانی وویل وحده د ټولنې د نننیو مشکلاتو په حل کې دا کې مهم رول لري. هغه پرون په دې خبرې سره چې د ایران د اسلامي انقلاب او نظام ته د گزار د ورکو لپاره د دښمنانو رودې بدلې شوې دی وویل د ایران د اسلامي جمهوریت سپیڅلي نظام ته د گزار د ورکو لپاره د دښمن چلولونه له تیرو کلونو راهیسې نه دي بدل شوي، یوازې رودې بدلې شوې دي. د ایران د سمندري ځواک قمندان شهرام ایرانی د انټرنیټ د فضا ستونزو او د ځوانانو په هدف ګرځولو کې له انټرنیټ څخه د دښمن استفادې ته په اشارې سره وویل له پوځي جنګ څخه نهیلي شوي دښمنانو خپل یرغلونه د اسلامي ایران د کلتور د تباه کولو او د ځوانانو د اعتقاداتو او د ایډیالونو د پیکه کولو لپاره کارولی دي او په دروغ ویلو او د احساساتو په دغې کولو سره یې د ایران د ټولنې په ایمان برید کړی دی. اسلامی ایران په امنیت شورا نیوکه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د شیراز ترهګرې حملې ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځینو دایمي غړیو غبرګون نه ښودلو څرګنده کړه چې دوی ترهګر په ښو او بدو باندې ویشلی دي. هغه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش ته په یولي کې د ایران د شیراز د ترهګرې پیښې په هکله د دغه نړیوال ارګان په غبرګون نه ښودلو باندې نیوکې سره ټینګار وکړ. د دغه ترهګرې حملې په هکله د امنیت شورا د نه منلو وړ چوپتیا وښودله چې ځینې هیوادونه نه یوازې هماغه راد له ترهګر او زرې استفادې ته دوام ورکوي، بلکې له نړیوالې ترهګرۍ سره په مقابلې کولو کې د امنیت شورا د هغې شیندونکو دندو د ترسره کېدا په لاره کې خنډ هم ګڼل کېږي. حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په دغه لیک کې چې یوه نسخه یې د امنیت شورا پړاویز مشر او دغه راز د عمومي سملې مشر ته هم استول شوې ده. د ایران د شیراز ترهګرې پیښې په غندلو کې د ملګرو ملتونو د ویان په موقع دریز کدروانی سره وویل دغه حمله په داعش رسمي ډول مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. له دغه ترهګرې ډلې په مبارزې کې د جنرال ډګر جنرال قاسم سلیمانی زړورتیاوې دغه ډلې د خطر په مقابل کې د سیمې د هیوادونو امنیت تضمین ثابت کړ او هم د داعش ترهګرې ډلې په کامل ډول د له منځه وړلو لپاره په پرله پسې سیمه ییزو او نړیوالو اغېزشیندونکو هڅو د دوام پر ضرورت ټینګار کوي. ملګرو ملتونو د بی بی سی خبریال ته خبرداری ورکړ. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د سفیر او د استازي په هکله په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ایران ضد غونډې په څنګ کې د بی بی سی د پارسي ژبې ټلویزیون غیر هیرپئی کارچر دغه ټلویزیون خبریال ته د ملګرو ملتونو د خبرداری ورکولو سبب شو. په تیرې چهارشنبې ورځې په ملګرو ملتونو کې د امریکا او د هغې د ملاتړو د ایران ضد غونډه د ترسره کېدا په حال کې وه چې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سعید ایروانی د ایران د اسلامي جمهوریت د دریځونو د بیانولو لپاره د خبریالانو په ټول کې حاضر شو. په دغه غونډې کې د ایران د سفیر ارماخ د بی بی سي د پارسي ژبې د ټلویزیون د خبریال غوسه راوپاروله او هغه په شور ماشور جوړول او د ایران پر ضد د ناروا تورونو په لګولو سره کوشش وکړ چې د خلکو پام ځان ته جلب کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د مندګۍ د ملګرو ملتونو په مرکز کې چې د دا ارګان د غړیو ترمنځ د سولې او د پیستون ځای دی، د بی بی سي پارسي ژبې ټلویزیون د خبریال له نزاکت او ادب څخه د لرې کلچرونو په خاطر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن ډوجاریک ته ګیله وکړه او د دا ډول کلچر د نه تکرارېدا غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له اقدام وروسته دغه نړیوال ارګان د بی بی سي پارسي ژبې د ټلویزیون خبریال ته خبرداری ورکړ. ایران د دښمنانو لاسوهنو ته ځواب ورکوي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران ځواک کومندان جنرال حسین سلامی ویل د دښمنانو شرارت رامنځته کوونکو او لاسوهنکو اقداماتو ته ځواب ورکول کیږي. هغه پرون په تهران کې د لړم د میاشتې د 14مې نیټې د لاریون په څنګ کې له استقبال سره د مبارزې د ورځې په لاریونونو کې د ایران د خلکو پراخ ګډون ته په اشارې سره وویل، نن سبا ټوله دنیا ویني چې په لاریونونو کې د ایران د شریف ملت شتون پراخ او پرتمین دی. هغه په دې خبرې سره چې د اسلامي ایران ځوانان هماغه راز له انقلاب سره ولاړ دي او د استقبال د جبهې په مقابل کې هوډمن او پیاوړي دي، د ایران په نورو سیمو د شیراز په شاهچراغ زیارت کې ترهګرې حملې ته د ترهګرو جنایتونو ته د ځواب د ورکولو لپاره د ایران د خلکو د غوښتنې په اړه وویل، د ایران خلک د غچ د اخیستلو غوښتنه کوي او زموږ دښمنان په ښه ډول پوهیږي چې انتقام اخلو. حسین سلامی ټینګار وکړ، د ایران خلک په ډګر کې دي او زموږ انقلاب ته هیڅ خطر ګواښ نه کوي، ځکه چې د اسلامي ایران دښمنان د خلکو پر ضد د خپلو اقداماتو له نتیجې نه هیلي شول. طالبان له نړۍ او اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د طالبانو د موقت حکومت د مشر سیاسي مرستیان مولوي عبدالکبیر له قطر څخه وغوښتل له نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو له ښه کېدا سره مرسته وکړي. قطر د طالبانو یو ملاتړی هیواد دی چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې په لاسلیک کولو کې د منځګړي رول درلود. طالبان کلونه کلونه کېږي چې د قطر په پلازمېن دوحې کې مرکزي دفتر هم لري. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي چې په ایران کې پلاخ لرنونه او د رسنیو لخوا هغوی ته پوښښ ورکول نومیږي. فارس خبری آژانس راپور ورکړی دی، خارجي رسنیو له نړیوال استقبال سره د مبارزې د ملي ورځې یعنی د لړم د میاشتې په 14مې نیټې لاریونونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو پراخ ګډون ته پوښښ او کوریج ورکړی دی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی دی، د ایران خلکو پرون په تهران کې د 1909 میلادي کال د امریکا د سفارت د نیولو په مناسبت د امریکا پر ضد مظاهرې وکړې. رویټرز خبری آژانس په 1909 میلادي کال کې د ایران د محصلینو لخوا د امریکا د جاسوسۍ د ځالې د نیولو پیښې ته په اشارې سره ولیکل. د ایران له حکومتي ټلویزیون چینلونو څخه خبریدونکو تصویرونو او ویډیوګانو له نړیوال استقبال سره د مبارزې د ملي ورځې په مناسبت په ټول ایران کې د امریکا ضد مظاهرو کې د لسګونو زرو خلکو د ګډون خبر ورکړ. د سوری سنا خبری آژانس هم د پرون ورځې لاریونونو ته په پوښښ ورکولو سره ولیکل، د ایران بېلابېلو پرګنو له نړیوال استقبال سره د مبارزې د ملي ورځې په مناسبت په ټولو ښارونو کې مظاهرې وکړې. د امریکا ایسوسیټیټ پریس خبری آژانس راپور ورکړ، د ایران خلکو پرون د امریکا د سفارت یعنی د جاسوسۍ د ځالې د نیولو د کلیزې په مناسبت په تهران کې جشنونه جوړ کړل. ایسوسیټیټ پریس خبری آژانس په خپل راپور کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن څرګندونو او د ایران په کورنۍ چارو کې د هغه لاسوهنکو څرګندونو ته هم اشاره وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تېرې جمعې ورځې د کالیفورنیا ایالت په اوشن سایډ ښار کې د ډیموکرات ګوند د استازي مایک لوین لپاره د تبلیغاتي غونډې په وخت خپلو پلاویانو ته ویلي وو موږ ایران آزادوو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون سهار له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په لرنیون کې د موجوده خلکو په ټول کې وویل څو ساعته مخکې خبر شوان چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یوه خبره کړې ده چې شاید له خولې هسې وتلي وي چې موږ د ایران د آزادولو هڅه کوو. المیادین ټلویزیون هم په تهران او د ایران په ټولو ښارونو کې د ایران د خلکو پراخ شتون ته په اشارې سره وویل په ایران کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې په ورځ پلاخ لرنونه ترسره شوي دي. دغه ټلویزیون د تهران په لرنون کې د خلکو ګډون ډیر پراخ اولولناک وبلو. د لبنان المینار ټلویزیون هم وویل پرون په ایران کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې د ملي ورځې په مناسبت چې د محصلینو لخوا د امریکا د جاسوسۍ د ځالې د نیولو له کلیزې سره برابره وه خلکو په لاریونونو کې یو ډیر پراخ ګډون وکړ. د یمن المسیره ټلویزیون هم پرون په تهران او نورو ښارونو کې په لاریونونو کې د خلکو ګډون ډیر پراخ او پرتمینه اعلان کړ. د عربو نورو هیوادونو هم دوی رسنیو د پرون ورځې په لاریونونو کې د ایران د خلکو پرتمینه لاریونونو ته په پوښښ ورکولو سره وویل د ایران خلکو له استکبار سره په مبارزې کې مړه دوی امریکا شعارونو سره د امریکا او د هغې د متحدانو دښمنانه هڅې له ماتې سره مخامخ کړي دي. دغه راز د قطر الجزیرې ټلویزیون هم په یوه راپور کې وویل چې د ایران خلکو پرون له نړیوال استکبار سره د مبارزې په ورځې لاریونونو کې ډیر پراخ ګډون کړی دی. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پانه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1401 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خور له میاشتې له لسمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له 15مې نیټې سره برابره ده. یو زر دوه سوه درې څلویښت کاله پخوا د 200 لومړی هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په لسمه نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیتو د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ګران لور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها وفات شوه. دغه بزرگوار میرمن په 133 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې وزیږیده. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یو ویناواله، توانمنه ښوونکی او په زهد او تقوا کې وتلې میرمنه وه. حضرت فاطمه معصومه خراسان ته د خپل ګران برور حضرت امام رضا علیه السلام له ورتلو یو کال وروسته د هغه د لیدنې لپاره له مدینې څخه خراسان ته روانه شوه، خو په قمخار کې تم شوه. په قوم کې لولو سو ورځو استوګنه کېده. وروسته د ناروغۍ او یا هم د ځینو روایتونو له مخې د دښمنانو په لاس له مسمومېده وروسته وفات شو او په قوم کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د لور سپیڅلې زیارت په قوم کې د خلکو پوهانو او فاضلانو د زیارت ځای دی او د اسلامي نړۍ ستر دینی او علمي حوزه هم د دغه حرم په څنګ کې جوړه شوې ده. هغه علمي حوزه چې د دینی او علمي موخو په پرمخ بیولو سربیره د اسلامي پاڅون مقاومت او پایداری مرکز پیژندل شوی. یو سل او دیش کال مخکې د 1315 میلادي کال د نومبر په 15 نیټه یو مشهور امریکایي فیلسوف او تاریخ لیکونکی ویل دوران د ماساچوسټ په ایالت کې دنیا ته راغی. هغه د خپل زده کړو په پای ته رسولو کې په بریالیتوب سره د فلسفې ډاکټریت ترلاسه کړ او تدریس ته مخه کړه. ویل دوران په 1914 میلادي کال په نیویارک کې دلی برت پمبل شونزی جوړ کړ چې څناڅه د هغه مکتب دیارلس کاله مدیریت یې په غاړه درلود. ویل دوران په 1926 میلادي کال کې د فلسفې تاریخ کتاب خپاره کړ او د دغه کتاب ستر بریا سبب شو چې ویل دوران خپل ټول عمر د تمدن د تاریخ د لیکلو لپاره وقف کړ او د لازمې څېړنې او تاریخي سندونو د لاسته راوړلو لپاره په توګه له دنیا کې درې ځله سفرونه وکړل چې په نتیجه کې په لسو ټوکو د ویل دوران د تاریخ تمدن کتاب خپاره شو. دغه کتاب ډیر ژر د یو حیرانوونکي او ډیر پلورونکي کتاب بدل شو او د نړۍ په 200 ژبو وژباړل شو. ویل دوران په دغه کتاب کې ولیکل تمدن او هڅوب هغه سیند دی چې دوه ساحلونه لري چې د هغه په اند تاریخ لیکونکي یوازې په خپل سیند ته توجه کوي او هغه هم هغه سیند چې ځینې وختونه د هغه کسانو په لاس وژنې غلاوي کوي. لابینو څخه ډک شوی په همدې وجه هغه هڅه وکړه چې په خپل تاریخ تمدن کتاب کې هغه پیښې چې د دغه سین په دوو برخو کې رامنځته کیږي ولیکي. ویل دوران په 1918 میلادي کال کې د نومبر په 9 نیټه د شپږ نوي کلنۍ په عمر په خپل زیږنځای کې مړ شو. یو سل 14 کاله پخوا د 1430 هجری قمری کال د ربیع الثانی په 10 نیټه په مشهد کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له اهل بیت د حضرت امام رضا علیه السلام سپیڅلی حرم د روسی تیرګرو پوځیانو لخوا په توپونو وبشتل شو. دغه اقدام د امریکای مورګان شوستر لخوا د ایران د خزانه د ځانګړي ژاندارمری له جوړولو وروسته وشو، ځکه د روسیې حکومت دغه اقدام په دغه هیواد کې د خپلو ګټو پر خلاف باله. له دې اړخه یې د ایران حکومت ته اولټیماټوم ورکړ چې پکې له ایران څخه غوښتي وو مورګان شوستر وباسي او د انګلستان او روسیې د حکومتونو په اجازه سره بهرني شارز په دندو وګماري. د ملي شورا لخوا د دغه لاسوهونکي اولټیماټوم له ردېده وروسته په تبریز کې میشته روسي پوځیان قزبین ته ولاړل او په مشهد مقدس کې پوځیانو هم د ایران د حکومت د ګواښلو لپاره د حضرت امام رضا علیه السلام سپیڅلي حرم په توپونو وویشت او بل جنایت یې وکړ. بی مثال شخصیت دیر عزتمن اوریدونکو د رسالت په لمنه کې بی مثال شخصیتونه روزل شوی چې هر یبه د زلان د ستوري په شان د فضایل په اسمان کې زلیږي. بېشکه خدای تعالی د دغه ستورو په وسیله انسان ته د نیکمرغۍ او کمال ته د ختلو لاره ښودلې ده. په دغه شان زلان دستورو کې یو هم د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام قدرمن لور او د حضرت امام رضا علیه السلام ګرانه خور بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها ده. هغه بی بی چې د عالمانو او عارفانو سرخیله و او له هغه وخته تر اوسه یې مبارک وجود د معرفت د تګو او د وصال د لارې د لارویانو په نازای پاتې شوي دی. نو نن د دغه محترمې بی بی د وفات له تلین سره برابره ده. تهران رادیو په دې مناسبت تاسو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره د هغوی د فضایلو او خصایلو په اکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړي. یادونه کوم چې دغه پروګرام هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، هغه زمانه چې بی بی معصومه سلام الله علیه پکې دنیا ته سترګې وغوړولې، د اهل بیت علیهم السلام د مینهوالو لپاره یو سخت وخت و. د بنی عباس و خلیفهګانو دومره سړوبۍ جوړه کړې وه چې د حدیثو راویانو د حدیث د نګرولو په وخت د اهل بیت علیهم السلام د نوم له اخیستلو ډډه کوله او په اشارې سره یې بسنه کوله. هارون رشید کلونه کلونه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بندي کړ او د اهل بیت کورنۍ په هغه دوران کې حتی د معیشت او ژوند تیرولو له نظره هم په سختۍ کې و. د هجرت په یو سال درې او یم کال کې په داسې سختو شرایطو کې حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام په کور کې نړۍ ته سترګې وغړولې. په دغه وخت حضرت امام رضا علیه السلام 15 کلن و او کلونه کلونه د هغه خور انتظار کوه چې پلار یې حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ورته د پیدا کېدا زیری ورکړی و. دغه زیری نه یوازې د اهل بیت علیه السلام کورنۍ د بی بی معصومې راتګ ته لیواله کړې وه، بلکې د اهل بیت علیه السلام مینهوال هم چې له دغه زیری خبر و د دوی پاک وجود ته سترګې په لاره وې.
عزیزانو، عبادت او زهد و تقوا و پریزگاری، رشتونواله او خضوع د ناخوالو په وړاندې دریدنه او پاک لمنی د خدای یا د دغه پاک سیرت او نیک کورنۍ له غوره صفتونو څخه و. فاطمه معصومه سلام الله علیها په عبادت او لمونځ او له هر ډول بدی او سپکاوي په پاکۍ پیژندل کیږي. پر دې اساس ځینو روایتونو کې راغلی چې حضرت امام رضا علیه السلام هغې ته د معصومې لقب ورکړی دی. لکه څنګه چې علامه مجلسی په دې اړه وایي، کله چې د سعد بن سعد په نامه د قوم یو لوی محدث د حضرت امام رضا علیه السلام په خدمت کې حاضر شو، اتم امام هغه ته وفرمایل: ای سعد، موږ ستاسو په نزد یو قبر لرو. سعد وویل: له تا زار شم. ای ابن موسی بن جعفر، د لور فاطمه قبر یادوې؟ دوی وفرمایل: هو، څوک چې زیارت وکړي او په حق یې خبر وي جنت ته بزي. معتبر روایتونه هم شته چې وایي یوه ورځ یو شمیر شیعیان د امام موسی کاظم علیه السلام د لیدلو په اړه او له هغه حضرت د ځینو پوښتنو د کولو په غرض مدینه منورې ته لاړل. دې ته په پام سره چې امام موسی کاظم علیه السلام په سفر و، خپلې پوښتنې د هغوی کورنۍ ته وسپارلې. سبا ورځ یو ځل بیا د امام موسی کاظم علیه السلام کور ته ورغلل، خو هغه حضرت لاله سفره نه وستون شوی، نو مجبور و چې ستانه شي. خپل مسایل و غوښتل چې په راتلونکي سفر کې دوباره امام ته حاضر شي. دوی ته پته نه وه چې بی بی معصومه چې هغه وخت 6 کلنه وه د پوښتنو ځواب لیکلی دی. کله چې دوی ځوابونه ولوستل ډیر خوشحاله شوه او له ډیرې مننې وروسته له مدینې لاړل. په اتفاقی ډول په لاره کې له حضرت موسی کاظم علیه السلام سره کتنه وشوه. خپله کیسه یې ورته بیان کړه. کله چې امام کاظم علیه السلام د پوښتنو ځوابونه ولیدل، د هغې په صحیح والی او دقیق والی خوشحاله شو او درې ځله یې وفرمایل پلار یې ترې زار شه.
قدرمن اوردونکو، بی بی ما سما د دوو امامانو تر سیوري لاندې ورزل شو، اول د خپل ګران پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام او بیا د خپل ورور اتم امام حضرت رضا علیه السلام. د دغه ورور او خور ترمن ډیره مینه موجوده وه. کله چې حضرت امام رضا علیه السلام د مامون په وسیله له مدینې خراسان ته وبلل شو، هغه حضرت له خپلې کورنۍ له ځان سره څوک بو نه تلل، خو له یو کله وروسته اهل بیت علیهم السلام ته یو لیک ولیکه، او له دغه لیکه وروسته بی بی معصومه سلام الله علیه له خپلو زیات شمیر وړونو وریارونو او وریرو سره خراسان ته روانه شوه. خو د ایران په ساوه کې په دغه کاروان او د اهل بیت علیهم السلام د دښمنانو لخوا برید وشو. د دغه حملې له کبله د کاروان تقریبا ټول سړي او ښځې شهیدان شوي، او حضرت معصومه سلام الله علیه ته یې هم زهر ورکړل شو او هغه ناروغه شوه. د موسی بن جعفر دغه قدرمنې بی بی خپل نامناسب روحي او بدني حالات او د نامنه احساس ته په پام سره چې په ساوې کې ورسره مخامخ شوي وه، وفرمیل ما کوم ښار ته بوځئ چې له خپل پلاره مې اورېدلی دي د کوم ښار خال زموږ د شیانو مرکز دی، د کوم خلک همیشه د اهل بیت علیهم السلام نوال پاتې شوي دي، کله چې د کوم مشران دغه ښار ته د امام رضا د قدرمنې خور له ورتګه خبر شول، د هغوی هرکلی ته یې ځانونه تیار کړل، او د اشعري کورنۍ مشر موسی بن خزرج د خلکو په سر کې روان و. هغه د بی بی معصومې د اوښې جله ونیوه، په داسې حال کې زیات شمېر خلک پلي او سپاره راغونډ و. په قربانۍ سره یې د هغوی هرکلی وکړ. تاریخ والی چې دغه پرا هرکلی له امام رضا علیه السلام د ایرانیانو هرکلی ته ډیر ورته و. اخر موسی بن خزرج چې د پیغمبر د کورنۍ واقعي مینوال و، هغه لوی او سید بی بی خپل کور ته بوتلله او د هغوی ډیره ښه میلمستیا هم وکړه.
بی بی فاطمه معصومه اولس ورځې په قوم کې وه، او له خپل رب سره یې په راز و نیاز مشغوله وه. د هغه ګران بی بی استوګنځای وروسته په یوې دیني مدرسې بدل شو، او د هغې د عبادت محراب په بیت النور مشهور شو، او وروسته بیا د هغه بی بی د مینوالو او متوسلانو په زیارت ځای واوخت. بی بی معصومه په خپل تللی او منظم حرکت سره او د خپل ورور د وصال په مینه د بنی عباسو د واکمنانو په افشا او رسوا کولو کې ډیر کړاوونه وزغمل، او د 200 لومړي هجري قمري کال د ربیع ثانی په لسمه مخکې لدې چې سترګې د ورور په دیدار روښانه شي، د غربت په پردیسۍ په حال او د مینوالو او لیوالو په پریمانه غم او خفګان کې لفانی نړۍ سترګې پټې کړې. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د حضرت زینب سلام الله علیها په شان د عصمت په یوې درجه کې ده، که څه هم د 14 معصومانو په درجو کې نه ده. روایت لرو چې حضرت امام رضا علیه السلام وفرمایل څوک چې په قوم کې د بی بی معصومه زیارت وکړي، داسې ده لکه چې زما زیارت یې کړی وي. موږ ته معلومه ده چې د حضرت بی بی معصومه اصلي نوم فاطمه دی، خو وروسته له دې چې حضرت امام رضا علیه السلام هغې ته د معصومه لقب ورکړ، د امام رضا علیه السلام لخوا د هغې لپاره د معصومه د کلمې استعمال د دغه لوی بی بی د عصمت ښودنه کوي.
Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دین لوی کسان او عالمان چې د تاریخ په اعتراف هر یو یې د اسلام د دینی معرفت د مضبوطې ودانۍ لپاره یوه ستنه وه، د حضرت معصومی سلام الله علیه د لوړ عرفاني او علمي مقام په وړاندې زنګون وهلی دی. ارواښاد صدر المطلحین شیرازی چې په ملا صدرا مشهور دی او د دنیا یو ستر فیلسوف او د اسفار اروا په نام مهم کتاب لیکوال هم دی چې د فلسفه په برخه کې یو شاهکار بلل کیږي. د خپل عمر په وروستیو وختونو کې کوم ته نږدې په یو کلي کې استوګن شو. دوی نقل کړی دي کله به چې په فلسفه کې ماته کوم مشکل را پیدا کېده چې حل کولی به منه شو، پلی به لکه حقه کوم تله ورتلم او د بیبي معصومې سلام الله علیه قبر ته به ورتلم او مرسته به مې ترنه غوښتله. په دغه کار سره به مې ستونزه او مسله حل شو، بیا به که حق ته بیرته ورستنېدم. همداراز حضرت آیات الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی په هغو شپېتو کلونو کې چې په کوم کې استوګن و، سهار مهال به د بیبي معصومه سلام الله علیه تر ټولو لومړی زیارت کوونکی و. دوی به درس کال هم ژمی هم په سړو هم د اوړي په تودو شپو کې د سهار له اذانه مخکې د حرم د دروازو مخې ته ودرېده چې د ورونو له پرانستل کېده وروسته د هغې بیبي لومړی زیارت کوونکی شي. ارواښاد علامه سید محمد حسین تبا طبعی به د روژې د میاشتې ماښام مهال له بوډاتوب او کمزوري کېدا سره سره پلی د بیبي معصومه حرم ته ورتله او د هغې بیبي په زیارت سره به یې روژه ماتوله. بیا به کور ته بیرته ستنېده او ډوډۍ به یې خوړله. دا عملونه په علم او عرفان او له پروردګار سره په نزدیکت او تقارب کې د هغې بیبي د بېساري شان ښودونکي دي.
دوستانو، د بیبی معصومه سلام الله علیها هجرت او قوم ته د هغوی تک ته دغه ښار د مذهبي کلتوري تاریخ د بشپړتیا په بهیر کې د بدلون ټکی و. وروسته له هغې چې دغه بیبی قوم ته لاړه، دغه ښار له علمي او معنوي نظره خاصه ځلا وموندله او د اسلامي نړۍ د مرکزیت لپاره یوه زمینه وګرځېده. ډیرو عالمانو دغه ښار ته هجرت وکړ او د بیبي معصومې د پام او برکتونو په سیوري کې د علم او معرفت لومړیو مقامونو ته ورسېدل. هو، اهل بیت د هدایت روښانه څراغونه دي چې خدای تعالی د انسانیت آسمان د هغوی په وسیله ځلولی دی. ښایي د فضیلت او معرفت د دغه بیلګو په وسیله د آدم بچیان خپل ورک جنت ته د تک لاره بیا پیدا کړي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. مشالونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د مشالونو د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د مشالونو په خبرونې کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مسلې بحث کیږي. موږ به د دغه الهي فریضې د فردي او ټولنیزو ګټو په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو ریدون کو امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فساد او فحشا د مخنیوی او د فرهنګی او حتی پوزی یرغلونو د مخنیوی لپاره تر ټولو کارنده منطقي او اساسی لار چاره ده. دغه مهمه او ارزښتناکه دنده له یوې خوا د اسلامي ټولنې د غړو مهمه فریضه بلل کیږي او له بلې خوا د واکوالانو لپاره یوه حکومتي دنده ده. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په مسأله کې دا یو نغښتې حقیقت دی چې د یوې ټولنې غړي له ناوړو پیښو او تیروتنو څخه خفه کیږي چې دا یوه طبیعي خبره ده، خو که یو کس د ناوړه په وړاندې چوپتیا غوره کړي نو دا عجیبه او غیر طبیعي بلل کیږي. په امریکا کې یوې غیر انساني او ناوړې تیروتنې ته په وړاندې د خلکو بې پامي د دې سبب شو چې یو امریکایي څېړونکی مایکل کوک په اسلامي تفکر کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر تر عنوان لاندې یو کتاب چاپ کړي چې د هغه د 15 کلونو د مطالعاتو او څېړنو پایله ده. د دې کتاب د چاپولو موخه او د لیکلو د څېړونکي کیسه د کتاب په سریزه کې راغلې ده. لیکوال لیکي چې د امریکا د شیکاګو ایالت په یو سړک کې یوه ډیره شرمونکې او ننګینه پیښه وشوه چې خلکو هم یوازې ننداره کوله. د خلکو د دغې بې پامۍ له امله مې دا کتاب ولیکه. کیسه کې راغلی دي، د منی موسم و، تاریکا لا نه وه شوې. د شیکاګو د میټرو په تمځای کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې په یوې ښځې باندې جنسي تیری وشو، خو هیڅوک هم له میرمنې سره مرستې ته تیار نه شول تر دې چې د ښځې د پرله پسې چغو په نتیجه کې یو کس سړک ته ور وغوښتل او د پولیسو د ګاډۍ مخه یې ونیوله. د دغه زړه دردونکې پیښې خبر په ورځپاڼو کې خپور شو، ځینې رپورټونه او تحلیلونه هم پرې ولیکل شول، خو مایکل کوک ته دا پوښتنه پیدا شوه چې ولې اکثریت خلک بې له دې چې څه وکړي یوازې ننداره کوي.
د لویدیځوالو حقوقي کلتور ته کتنه ښیي چې که څه هم نورو سره د مرستې په هکله ځینې مطالب پکې دی، لیکن په دې حد کې نه دی چې د خلکو د فرهنګ او د دود او دستورو برخه ګرځېدلې وي. خو امریکایي څېړونکي کوک په دې باوري دی چې اسلام د دغه اخلاقي وظیفې لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ترنوان لاندې ځانګړی تعلیم لري. په هر ټولنه کې د انحرافاتو اصلاح کول د هغې ټولنې د پیاوړتیا سبب ګرځي، ځکه چې د کمزورتیا د جبرانولو په نتیجه کې خوندیتوب، مسؤلیت او مضبوطوالی رامنځته کیږي. په حقیقت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم هغه د مسؤلیت ټولنیز احساس او ټولنیز نظارت دی چې د کمزورتیا د جبرانولو او د انحرافاتو د اصلاح لامل ګرځي او د یوې پیاوړې ټولنې د بنیاد د رامنځته کیدو ضمانت کوي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په عملي کیدو سره دینی ټولنه له کورني او بهرني زیانونو سره د مقابلې لپاره کافي ځواک ترلاسه کوي، او دا طبیعي خبره ده چې هر څومره اسلامي ټولنه د خپلو کمزورتیاو په وړاندې هوښیار واوسي او هغوی اصلاح کړي، په همغه اندازه د دښمن د نفوذ او ولکې امکانات کمیږي. په دې خاطر حضرت امام علی علیه السلام فرمایي، هر یو کس چې امر بالمعروف وکړي د مؤمنانو ملاتړ یې کړی دی، او که هر یو څوک چې نهی عن المنکر وکړي د کافرانو پوزه یې په خاورو سره مژله ده.
دنیا و آخرت کے د انسان نیک مرغی د اسلام د مبارک دین یوازن هدف دے او دغه نیک مرغی هغه وخت را منسته کیدای شي چې د دین په قوانینو او احکامو باندې عمل وشي. د دینی قوانینو او احکامو په پلی کېدو باندې څارنه هم یوازې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر للارې ممکن ده. په حقیقت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسلمان انسان، اسلامی ټولنه او مسلمان چارواکو او اسلامی ارګانونو ته د مسؤلیت د احساس بلنه ورکوي او د هغوی تر غوږو ورتیروي چې باید تل پاملرنه وکړي څو قوانین په سمه توګه پلی شي او د ټولنې د ګډ برخلیک کشته په سمه تر منزله ورسیږي. امر بالمعروف او نهی از منکر ټولو ته ورخی چې د اسلامی ټولنې د خارجو چلند او سلوک ته له پاملرنې پرته د ټولنیز ژوند دوام ناشونی دی. په اصل کې د هر یو کس سالم ژوند د ټولنې د نورو غړو له سالم ژوند سره تړاو لري. حضرت امام علی علیه السلام د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت له یو بل سره د مؤمنانو د ورورولۍ او په اسلامي ټولنه کې له یو بل سره د مسلمانانو له همپالنې څخه راولاړه شوې مسأله ګڼي. هغوی په دې زمینه کې فرمایي، د خدای په لاره کې ورورولي د یو بل لپاره په خیر غوښتنې، د خدای په لاره کې په بخشش کولو، د خدای په اطاعت کې له یو بل سره په مرسته کولو، د خدای له نافرمانۍ څخه د یو بل په منع کولو او د خدای لپاره په خالصانه مینه کې نغښتې دی. په دې توګه د اسلامي ټولنې غړي چې د اسلام د سپارښتنو پر بنیاد له یو بل سره ورونه دي، مسؤلیت او دنده لري چې له یو بل له تیروتنو او زیانونو څخه وساتي.
امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ټولنې هیر شوي ارزښتونه بیا راژوندي کوي او د هغه مطلب او مطلوب او غوره ژوند اسباب برابروي چې اسلام مسلمانانو ته په نظر کې نیولی دی. په همدې اساس حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمایي، هر کله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ترسره شي، ټول آسانه او ګرانه واجبات ترسره کیږي او دا په دې دلیل دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ضایع شوی حقوق پر راستنولو له ظلم، زور او زیاتۍ سره په مخالفت او د عامه شتمنیو په منصفانه ویشلو سره خلک اسلام ته رابولي. ټولنیز نظام هغه وخت سالمه وي چې د اطلاع رسونې لارې چارې پیاوړې وي. که ټولنه د انسان له بدن سر سره پرتله کړو، په هغه کله اطلاع رسونه د انسان په بدن کې د اعصابو له رشتو سره یو شان تدی. د اعصابو تر ټولو مهم رول له مرکزي سیستم څخه نورو غړیو ته د معلوماتو لیږدول دی. کله چې لاس مو ورته نږدې شي یا لاس اور ته ور نږدې شي، د لاسونو د عصبي رشتو د معلوماتو د لیږلو په نتیجه کې موږ خبریږو او مناسب اقدام ترسره کوو. اوس که یو څوک ویده وي او عصبي سیستم یې هم له کاره لویدلی وي، نو نور اور یې سوځوي او له هغه پرته چاپیریال ماحول ته هم زیان رسوي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ټولنې د بقا او سلامتیا لپاره همدغه شان رول لوبول او واکوالانو ته یې وایي چې په کوم ځای کې ستونزې او نیمګړتیاوې موجود وي، څو هغوی اړینې فیصلې وکړي. اوس که له امر بالمعروف څخه دغه کارچار واخیستل شي، نو د ټولنې واکوالان په عمل کې به د ټولنیز له واقعي حالاتو څخه بې برخه شي او له معلوماتو به محروم کړی شي. یعنی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نه پلي کولو سره خلک په خپلو واکوالانو د کره معلوماتو ور بندوي.
Thank you.
دلته یو ضروری خبره ده چې په هغه ځای کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر عملی کېدا په ارګانونو، واکوالانو او امکاناتو پورې نوی ځانګړې شوی، په ټولو خلکو یې عملی کول واجب دي. خو هغه ځایونه کې چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځانګړو امکاناتو ته اړتیا ولري، باید یو ځانګړې اداره ورته جوړ شي. امام علی علیہ السلام چې عادلانه حکومت یې جوړ کړی و او له ظالم څخه د مظلوم د حق د اخیستلو چلند یې کاوه، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر فریضه یې په پراخه کچه عملی کوله. د هغوی له نظره امر بالمعروف او نهی عن المنکر یوازې په خبرو نه کیږي، بلکې باید د ستونزو د هوارولو لپاره پوره پوره هڅه وشي. د مثال په توګه یوه ورځ یې یو کس امام علی علیه السلام ته راوسته چې د واده د نه کولو له امله ګناهګر شوی و. حضرت علی علیه السلام هغه ته د سزا ورکولو نه وروسته د بیت المال له پیسو څخه هغه کس ته د واده کولو امر ورکړ. دا د نهی عن المنکر فریضې ته عملی نظر دی چې کولی شي د ټولو منکراتو جرړه وچه کړي او د معروفاتو یعنی د خیر او ښېګڼو د ودې زمینه برابره کړي.
ډېر عزتمن اورېدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. Thank you.